افغانستان خلک ځوانانو ته متوجه دي. دومره ډیره بودیجه امکانات مونږ ولرو، له دې به مونږ ډیر کار وکړو. وړاندې مې وویل چې په کومو امکاناتو سره
خو مورې دلته تاسو هغه فردي ابتکار مثال دغه موینیت تاسو در سپارل شوی دی، تاسو وایي بودیجه نشته. خو مثال تاسو د دې لپاره چې طرح جوړ کړی، د نړیوالو مرستې جلب کړی، خپل تاسو څه کړی دی د دې لپاره؟
مونږ د ځوانانو ترمنځ یو نیټورک رامنځته کړی. مونږ د افغانستان دننه مونږ له ځوانانو سره ډېرې قوي اړیکې لرو. د دې ترڅنګ د نړۍ ځوانانو سره مونږ ډېرې قوي اړیکې پیدا کړې دي. ځوانان راځي مونږ د خپل سیویګانې اسناد راکوي، مونږ اړوند وزارتونو ته لیږو. 11,000 بستونه جلت ما په جمهور رئیس اعلان کړل. سخت کال د ځوانانو د کال په نوم دی. اداره دې تر نیمایي زیاته ځوانه شوه. زه چې کله دغې ځای ته راغلم، په اکثرو ولایتونو کې مې امیرین بدل کړل. اول مې ازجبي کړل چې د چا کارخانه وو، هغه مې له وظیفو لرې کړل یا مې نورو ځایونو ته بدل کړل. نو په دې وروستیو کې ځوانانو ته خورا ډېر کار شوی دی.
که چېرې ځوانانو ته کار شوی دی که نه، ستاسو په وینا نو ولې دومره ځوانان بهر ته ځي؟ ولې ټول تښتي له افغانستان؟
کلونو خبره نه ده، دا د 40 کلونو خبره ده. ولې په ملیونو خلک به، په لسګونو زره خلک به پخوا له افغانستان نه وتل؟ اوس ولې 15-20 کم شمیر تعداد کې وځي؟ دا ځکه چې د انسانانو قچاق، د ځوانانو قچاق اوس په افغانستان کې رقم شوی دی. په دې وروستیو 2-3 کلونو کې رقم شوی دی.
احمد زای صاحب هم تاسو ته راځو. دوی ویل چې مو کار کړی دی او یادونه هم وکړله. اوس دغو کارونو چې دوی یادونه وکړه، څومره د افغان ځوانانو پر ژوند مثبت اثر کړی؟
یو خو موین صاحب ویل چې دغه موږ مهاجرین نورو هیوادو ته زیاته بند شوي، هلته نړیوال سرحدونه بند شوي. اوس له ترکیې نه تو خوا ته په ډېر پستون ځاوښتی شي. بل راځو د موین صاحب خبرې ته، چې موږ کار کړی. کار یعنی چیرې؟ دوه خبرې کوم. یوه خبره مستقله ځوانان ته راځي، ځوانان به راټولېږي، ځوانان به یو نیټورک به جوړوي،
خپلې جوړ کړي.
حکومت کار نشي کوی، ځوان خو به یو څه کوي کنه، راولاړېږي خو به، حکومت خو به چیلنج کوي کنه. دلته ځوان ته مسولیت، دوم مسولیت د معینیت یا د وزارت یا د ټول حکومت دا ده. ځوانانو ته به زده کړې برابروي. ځوانانو معینیت دوی وایي چې موږ ډېر امیرین بدل کړ. یوه خبره ځي لوګارې، موږ د ځوانانو امیر ټایپ ساز دو، هغه ماته څه رقم فکر راکړي؟ راځئ دا به سره ووایو کنه. مونږ د خبر دراغلیو جریان کې ولې نه ځلې رسو؟ علتونه یې څه دي؟ دلته شک را ولاړېږي کله چې ځوانانو 4 میاشتې سره همکاري نه کیږي. دلته ځینې ستونزې شته.
اغلې ستانکزۍ، تاسو راته ووایئ چې د دغه حالت ته ښه کېدو لپاره، په دې خاطر چې د ځوانانو ژوند ښه شي، خپل معینیت او بیا حکومت څه کولی شي؟ وړاندیزونه مو ورته څه دي؟
زما وړاندیزونه حکومت ته خو دا دي چې همداسې د خالي بستونه ډک شي، ځوانانو ته د زمینه برابره شي، زمینه ځوانانو ته د وخت ورکړی شي. یو ځوان مې چې کله لیسانس وي یا ماستر وي، خو تجربه ونه لري، په هر اداره کې چې ورزی کله دوی یو ستونزه جوړوي وایي چې تجربه کاری. دلته مونږ خپل د فساد زمینه برابرو، یا دا ځوان مجبورو چې دا جالي اگر اوري سابقه دي کار ځان ته جوړ کی، او چیرې مونږ دا ځوان نه مقررو، نو دا به سابقه کاری لکومه کی، دا به تجربه لکومه کی. بل خبر رازم چې تر سو چې مونږ فکری بدلون را نه ولو، د ولایت ځوان ته دا قناعت ورنکو چې
دا څنګه راتلی شي دا بدلون،
چې کله ځوانان ته آگاهي ورکړی شي، کله فکری بدلون را نه ولو، هیڅ کله یو ځوان وچ قناعت ونه کی او ذهن نه آماده نشي چې زه د ولایت زما کوم ستونزو سره مخ کیږم. فکری بدلون بدوي چې زه به خپل ځوان ته قناعت ورکوم، زه به خپل ځوان د خپل ځوان فکر بدلوم، ورته وایم چې همدغه دی وطن ده، تیښته د حل لاره نه ده، همدغه وطن ده. چې کله مونږ کارونه
موین صاحب، له دې وروسته ځینې ځانګړي پروګرامونه چې تاسو د ځوانانو لپاره لرئ، کراته وایي چې مثال تاسو له دې وروسته څه کول غواړئ؟
مونږ یو ډیر غټ پروګرام لرو د شنبې په ورځ. زموږ ډیر نوی قوي پروګرام دی چې څنګه په افغانستان کې دننه، څنګه له افغانستان نه بیرون مونږ ځوانانو ته کار پیدا کړو. همداشان له جلتماب جمهور رئیس سره د ځوانانو وخت په وخت ناستې، او د ځوانانو طرحې پیشنهادونه له جلتماب جمهور رئیس پورې رسیدل زموږ په راتلونکي پروګرامونو کې دي. همداشان زموږ راتلونکي 2 کلونه به خورا د ځوانانو په اړه کامیاب وي.
احمد زی صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسو هم کوو چې که د یو ځوان په توګه وړاندیزونه چې معینیت ته یې لرئ، څه دي چې مثال دوی باید څه وکړي؟
غټه خبره دا ده، ځوانانو ته فکري روزنه باید ورکول شي، د ولایاتو امیرتونه باید جدي نظارت شي، لاغونه بیکاره فرسوده خلک لرې شي. دومه غټه خبره دا ده چې تنها ځوانان په کابل کې محدود نه شي، ولایاتو کې چې کوم هغلته باید د ځوانانو امیریتونه کار وکړي. درېیمه خبره دا ده، دوی د طرحو خبره وکړي. په نوره نړۍ کې معین صاحب ته ښه معلومه ده، نړۍ لیدلې ده، انټرپرایز طرحو ته وایي. کله چې یو ځوان طرحه لري هغه ته انټرپرایز وایي، حکومت ته سپاري یا کمپنی ته سپاري، یا ځوانانو چارو مهینیت ته ځي، هغه طرحه مني. کله چې طرحو خبره کوو فنډنګ ته ضرورت شي، هلته فنډ رایزنګ وشي. کله چې فنډ رایزنګ نه وي نو طرحه هیڅ معنی نه لري، ځکه طرحه به په کاغذ کې پرته وي نو ته به فنډ ورته نه لري هیڅ. خبره دا ده چې ځوانانو مهینیت ته نور هم باید کار وشي، جدي کار وشي، اشد ضرورت. دوی لږ مخکې ویلې پلان او پالیسي او ستراتیژي، دوی به پنځه کاله بعد که دای وغواړي که ونه غواړي خلک یې ارزیابي کوي، او کله چې ارزیابي شو بیا دوی ته معلومات کېږي.
درنو اوریدونکو بحث مو واورید، خو د ځوانانو معینیت ته د نورو ځوانانو وړاندیزونه څه دي او څه ترې غواړي؟ راځئ د حامد او ساجد بهار خبرو ته غوږ شو.
د ځوانانو عمده مشکلات باید دوی سره مخ دي، هغه باید پیدا کړي، په باندې دوی فوکس یا هغو ته دوی توجه وکړي. خصوصا دوی باید په ولایتو کې د ځوانانو لپاره د سیمینارونو طریقه ډېر شی ورزده کړي، د ځوان کولو طریقه، فرهنګي چارو کې، پروختیایي چارو کې او داسې نورو چارو کې دوی ته زده کړې ورکړي.
زه فکر کوم اول ز خپل جوان ګورم، چې ز جوانې مدغه سه لسکونه او سلګونه زرګونه نور ځوانان دي، نو دغه معنیت لورې تر اوسه پورې داسې خاص کار دوی ته نه دی شوی. زه نه پوهیږم چې دوی تر اوسه پورې څه کړي دي. موږ تاسې دې شاهدان یو چې موږ تاسې ځوانان نور هیوادونو ته قاچاقیږي، یا په اصلاح ځینې کسان په نشایي ټوکو باندې روږدي کیږي. که چیرې هغه کس د ځوانانو په راس کې دغه سه یو شخص اوسیږي چې د دې په خاطر چې دی په اصلاح په لایف ویډیو کې وژاړي، کار دی وکړي او د ځوانانو له دوی نه کار غواړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ د رسمي شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې د جنگ جګړو لامل د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه نږدې 368,000 داخلي بې ځای شوي کډوال ژوند کوي. دا چې ژمی مخ په پیلېدو دی او د راپورونو لمخې دا کډوال د ژوند ورځې سختې ورځې شپې تېروي. د دې ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه څه دي چې خلک ورسره مخامخ دي. د حقیقت څه دی د دې اونۍ خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې، او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی او په همدې مسله ورسره خبرې کوو. میاخیل صاحب، هرکلی او خراغلاس، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پیل لمدینه کوچه ژمی تقریبا پیل شوی دی او په افغانستان کې جنگ جګړې هم ورسر بلي د ډېرېدو په حالت کې دي، داخلي کډوالي هم زیاته شوې ده، وزارت څه پلانونه لري د دوی سره د مرستې او د دوی د ژوند د ښه کېدو په موخه؟
ډېره مننه. زه هم تاسې او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. د کډوالۍ تر څنګ د ننه داخلي بې ځای شو په برخه کې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده، او زه ډیره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې وخت کې تاسې د خبرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړې. د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال په بې ځای شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي پیښو له امله د ننه په هیواد کې بې ځای شوي وو. سکالې دغه شمیره راټیټه شوې، شاوخوا 400,000 زمنګ هیوادوال د ننه په هیواد کې بې ځای شوي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي. سکالې هر کال مونږ په ژمي کې بې ځای شو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو. سکالې هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه، سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي، دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی، یا پلان تصویب شوی. $45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا وه، چې $8,000,000 یې مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د $2,000,000 د بودیجې له کس سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا $200 په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي لپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمیر ولایتونو کې د غمرسې شروع شوی، په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 1400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسو یادونه وکړه مخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کومه برنامه چې پیل شوې ده، هرې کورنۍ ته $200 او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې، د کمپلې او د نورو شانو په شمول باندې، فکر کوي دا مناسب مرسته ده؟ یعنی د دوی ستونزې په حل کېدې شي؟
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زمونږ د هیوادوالو او زمونږ د داخلي بیزای شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یو کورنۍ خپل کلی کور پریدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغه ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده. کلونه کلونه کیږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بیزای شو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یعنی زمونږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شي او دغه بیزای شوي حالت څخه دوی ووځي. په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ موږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول ژمي؟
دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوې او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وې، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوې. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوې، د بیزای شو کورنیو سروې ترسره کیږي، مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمونږ کوم هیوادوال چې بیزای شوي هغوی سروې کیږي، مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، له هغه وروسته دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زمونږ هیوادوال چې له پخوانه بیزای شوي، کلونه کلونه کیږي چې بیزای شوي، خو زمونږ ډېره توجه هغه کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بیزای شوي. هغوی ډیر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډیر مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، دا د وزارت خپل انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرستې کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بیزای شو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحق کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15 لک او 30,000 کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300,000 کسانو ته سره د UNHCR لخوا مرستې کیږي. خو بیا د ده بودیجه د مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرستې کوي. د UNHCR تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري. نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد تر آسان شوی. نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده، او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نه شو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي موږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري. په کوم شمیر هیوادوال اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمیر ډېرې لوړې وې. سږ کال شمیر یې راته وویل.
بلې، دقیقا تیر کال 1,002,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 4,80,000 شاوخوا، 4,000، یعنی نږدې 1,500 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره مقایسه کړو، دا کچه ډیره لوړه شوې. په استثنا د 2014 کال، د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. تیر کال په پرتله دا شمیر ولې راکت شوی؟ دلیل څه دی؟
بیلابیل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي. د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې ته سمه پاملرنه ونه شو، هغه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپنا مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سي ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپنا مسله ده، چې اوس هم زمونږ یو شمیر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د یو این ایچ سی آر په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره، هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلود، یعنی قانوني توګه په پاکستان، ایران کې ژوند کوو، د راستنیدو پر مهال هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کېدله. سکالې دغه مرسته $200 ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې، د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالې مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پېښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېلې ناستې درلودې.
وزارت خپل د راستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې وایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکو کس سره مرسته کېدله. سږ کال زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکو کس سره د 200 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کیږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپنا ستونزه ولري، هغوی ته د سرپنا زمینه برابر کړي. خو دا ستونزه من
سرپنا په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه د سرپنا نه موجودیت دی. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې د مولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي.
ګوره، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,004 غنې فرمان پر اساس چې د زمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري، او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د دوی اسناد څېړل کیږي. که هر کورنۍ مستحق او پیژندل شو، هغوی ته یو نوم رزمکه په خپل ولایت کې ورکول کیږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. مونږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ، سکالی دغه فرمان اوس کارونه نهایشی پر یو طرز العمل باندې بدلیږي چې دغه طرز العمل کې یو شمیر اسانتیاوي د سرپناه په برخه کې رامنځته شوی هر کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغه د ایوانو مرزمه کور کول کیږي په دې برخه کې خپل جلالت ماب جمهور رئیس جدی پاملرنه لري
د روسي پښتون په توګه تاسو د شهرکونو یادونه وکړه په یو شمیر ولایتونو کې جوړ شوی هم دی خو د ژوند لمړنۍ اسانتیاوي نه لري د بو ستونزې په کېشته دي د مکاتب او د کلینیکونو ستونزې په کې موجود دي په دې اړه تاسو اړوند وزارتونو سره غږیدلې سي کنه او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړی دي دا ستونزې سمره شریکه شوی
د زمکو د غصب مسله شته دا یو لوی ستونزه ده په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریبه زمکه غصب شوي خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږه له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې یو شمیر زمکه د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه زمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شو په پروان ولایت کې په بلخ ولایت کې نو نور ولایتونو کې هم دا حسې جریان لري د دې ترڅنګ په شهرکونو کې د ستاسو د پښتنې بلې برخه ته زر اعظم هغه ده چې په شهرکونو کې هغه څه چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغه څه خدمات نشته واقعا مثلا روغتیایي خدمات دي د زده کړو په برخه کې همدارنګه د سړک د برېښنا اوبه دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضرورت لومړني ضرورت دي او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په یو لس ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي تیر کال سکالې هم د دغه پروژو یو برخه پات چې سکالې مونږ په کار کوو یو شمیر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي د سړک جوړولو پروژې دي مثلا د برېښنا رسولو د اوبو او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو خاصه کوو چې سکالې بودیجه ډیره شي او مونږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه شي